په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشې سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ شلمه د سپتمبر یولسمه. څوارلس کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خپرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دراوروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2011 لومړي کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ یې محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې درې تنه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمهییز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دیني مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دیني عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو وغوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11مه او بخې چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله وشوي راټول شي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تښتول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپرېوتې او یوه په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته له دې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارتر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و، کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنهی هغو ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخواني ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدامات تو غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپورای مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمایره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په می میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایدن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسې ازادي راډیو ته واورئ. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د فراولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډي پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یو ترشتول سوی هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتی وروسته خوشې سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اوري چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خلک هغه دا روغ نه غواړي، هغه نن هم خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی نه دی لګړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. که څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بله خبره دا ده چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات ماتې دی داو تپان تفصیل راکوي چې لسمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او څه دی په دې اړه ورستی جزئیات؟
مننه صالح صاحب، تاسو ویلي چې د دې جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې چې غزیدلې جنگ دی. 402 سرحدي ځول کمانډان بصیر خپلواک په وینا دی پاکستانی ملیشیا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره سي ملیشیا ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو بریج کړی دا په پښو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه، سیف الله پوسته، خیبر پوسته، په دې باندې عملیات روان وو. د عملیات روان دي، طالبانو دا ځایونه نیولي وو، ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده. د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زون د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي، یولس تنه یې ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي استراویا زیات کسان طالبان وژلي او 15 ډېر زیات یې ټپیان کړي دي. چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي، او دوی هغه سیمې چې د دوی ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو، د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي، هیڅ نه معلومیږي، وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي، دا مې ثقیله سلاوې غوښتي دي، ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. سالی صاحب،
بلې تپن صاحب، څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال د فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څویلي دي او نه وسلوالو مستقیما څویلي دي، ولې وسلوالو رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلي دي، او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا اله هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه، ټول د نورو ګروپ.
بلې، تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي؟ په سیمه کې تاسو به له خلکو سره خبرې کړې وي؟
مون مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي، د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، یولس ټپیان دي، او په دې بهیر کې تر اویا زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکې سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکې سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکې سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ سره کړی ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراخ اکسفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو څخه بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره د شیبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان سره خبرې وکړې. امنیت قومندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او داسې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو، هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خفید ولسوالۍ څو برخه کې چې وایي چې د خوشکاوي او خصو دا منطقي همداشان په خپل ولسوالۍ پر مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک یا ځینې خپل کورونه یې بار کړي، د سیمې څخه پکې جګړه درنه وه. او تر اوسه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي، دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې د عوام د لګېدو له امله ټپیان شوي دي، ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مجذوب راوستي ده. خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده، نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څه هم د دواړو لورو وژل شوي یا خو مجذوب نه وایي درنه ده.
فطرت صاحب، مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپل وسلوال طالبانو لخوا مخ ویل کېږي. تاسو اوریدونکو په یاد چې موږ د مخکې داعش طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه، بیا داعش د خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري، تقریبا امنی قمندان وایي چې د 15 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دا هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې داسې معاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د فرا ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر 3 بجو پیلېږي زنګ را ووهئ او د فرا والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو هالنډي خیریه کارکونکي چې نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشی کړی سوی ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې 80 ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکو انیا دی بیر چې د جون میاشتې پر 22 په کابل کې تښتول سوی وه د پنځشنبه پر ورځ خوشی کړی سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالنډۍ خیریه کارکونکو خوشی سوی او په کابل کې د هالند په سفارت کې د وضعیت هم شدی. د ویلي چې خوشاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر یو 80 ورځنۍ برمتی وروسته روغ رمټه خوشی سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده یې د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډي شریزه د هالند رسنیو ته د پنځمه پرز د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ش چلند ورسره کاوه، خوړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. اژانس د سیف د چلډرن موسسې د 15 کارکونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اورزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر 52 ورځو وروسته یې مړی وموندل سول. تیر میاشت په کابل کې یوه جرمنی شیزینه خیریه کارکونکې هم وتښتول سوه. د فرانسې خبری اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلې افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغه پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه بیلابیل نظرونه مطرح سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په ژغونو پیلېږي.
د سپتمبر 11 یا د امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي بریټ او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو له هم افغانستان د یو ډاټمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنې لمن ورس تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بیلابیل نظرونه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. د اساسي اهداف څه دي؟ د ولسی جرګې غړی عبدالقادر ځاځه یې په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړئ.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په پنافت. نن هغه گروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه او استل سول او مقتصادر سول ټول منطقه ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوی دویل وته کې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستیار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنې وکړې.
د سپتمبر ولسمې پېښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښو په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونه کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشری حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواک نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري.
در پیامد حضور ایالات متحده آمریکا
دی وی ز فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوې نسل به تل د نړیوالو احسان مند وي. د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورته برخه کړ، که څه هم ویل کېږي چې د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې تر سره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 12 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سویو کډوالو د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. د ویلي نه راجستر سویو افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي. په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریاض موساخیل پر راپور کې.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریځ دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادۍ په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومند ته پوسوکو نو دوی
دی غلیم پخپل دی او زم پخپل حکومت شلګه بنګلش لګه افغانان په زور واپس نشي لیږل. زما خبره ده چې دې رقم قانون راغلي دی د ټول نجات مبارزه مقاومت ته نو دین ادا ته ملل چې دی لاړ شي او هغه دین ته بلا شي چې هغه مکتبونه شته او نه کاروبار شته کدي مری وران شي دی دا غلطه خبره ده. بل دا چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان د مزدوري کوي او ډیر خلک بهر دي هغه نه د پیسې مرا لیږي او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره د خلکو ډیر ښه گزاره شوی دی.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې چې کوم رجسټر نه دي د هغه رجسټریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغه نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي. دوی څه کوي نو د دې رجسټریشن یو خدای غرب سهمي کېدی شي د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني حیثیت حالانکه دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنا به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې به دوی ته اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا به دوی ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي که سبا فرض کې دوی واپس لوغه دغه وي نو دا به معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي ستاسو ټلیفوني پیغامونه په شی ځای سي وي. خو په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوري.
د فرا چارواکي وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خرخا کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فرا امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کله بند شوې ده. د بدخشان چارواکي په راغستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همدارس 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره ایستلې ده. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 55 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
دا خبرونه لندیز مول ازادي رادیو واورید دی او نور خبرونه تفصیل ازادي رادیو پر ویبپاڼه ولولې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسی او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره ویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې پراتلونکي یو یا دوه لسیزې کې شایي د منځني ختیځ اوسنۍ جوړښت په خپل حال پاتې نسی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سنی، شیعه او کورد سیمو وویشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم ښایي په دوو او یا دریو برخو وویشل شي. د امریکا دغه استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د عراق د کردستان خپلواکې سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق ښایي د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نه شي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي کردانو ته پکار نه ده چې مرکزي حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسیدلی دی چې د کردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیې غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي، خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی اے مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي دی په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم په راتلونکي یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نه شي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندستان او پاکستان استازو په دې لنجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوو هندي سرتیرو او دوو مشکوکو یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمنې سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسیدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای شوي دي. د هندوستان پولیس وایي جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې سخت‌دریزې وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال لویدیځ په 80 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه ترورستان او دوه سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پوري کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سخت دریځ یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نیوی ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنې کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړې. له کله چې په 1940 میلادي کال په سیمه کې د بریتانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوه لري او څو ځلې یې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونه مهم راپور مو دا و چې د فرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له 3 تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو کو اونیس پروگرام په یو رپورت پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې اروپا له دویم نړیوال جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو له ستر بحران سره مخامخ ده. د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپلمنځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولي، خو یې نن وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنځشنبه په ورځ په اروپا کې د پناه غوښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسئلې د اتریش حکومت مجبوره کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټي ته یې اوژور کړې ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یوه څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالی کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال
مني.
د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبه د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسېدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلی دي. په هنګري کې پولیسو د پنځشنبه په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اتریش پرون پنجشنبه له هنګری سره د ریل ګاډي تګ راتک د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اتریش حکومت د بسونو، ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه مشتراستولي دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ واوري. نور منځنډم له دوی څخه به واورو. الو
السلام علیکم، زه روزګان وایم چې د ساتلو سره څخه یا کاس خبره کوم موږ دا مشکلات موږ لارې باندې جنگونه دي. یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زر لارې باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غوښتنه لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام،
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز تاثیر خبره کوم تماس ما دغه نظر د وروره د رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه څنګه چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي، دغه د پاکستان له طرفه طالبان د شتګر اوړي، دغه پوسټو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي، نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته.
السلام علیکم، زر ټول د آزادۍ وکړه کوم سلامونه علیکم. ما خوښ ده د ورځې د غرمه باندې کاټل د غرمه باندې کاټل بیا هم ده، ولی موږ نو څه کولای چې موږ لار سو د خپل معاش ته لار سو دا قدر ولا خبرو دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کوي چې نو کوي. موږ د دولت خدمت کوو، خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو. دا اوس منان چې دا ولاده دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت دی، دا ګرځ دی احتیاج شکردار بدر خرګ دي. څوک نه څه کولای چې ولاده دې دغه منی پر د خپل معاش ونیسي، دا خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی. جنرال صاحب راغې لار خلاص کړو، خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړه مهاجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابند خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څنګه سره مول بم په دې کې ډیر خوشاله بم ولا هڅه به مون کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنه.
د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو کو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، زه د فقیر اعظم له سوالې نه غږیږم. نمون په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو د حکومت څخه هیله کول چې زمونږ پیغامونه د باور سره واوري. وسلام
دوستانو، په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
ما چند قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روی راها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیر ها همه باز است و فعلا حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه، ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر و ساحات نورستان داره، میل مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمع آفرینن دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلاً هم سرکوب تهدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، درجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنری را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در اوی استقامت ها هستیم که تاعت و جزفاموی ما به خاطر عرض صفات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د اصرې ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو.
بلی، السلام علیکم. احمد زهر د لوګر ولایت د اصرې ولسوالۍ څخه. اصرې کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي. د لپورې او غیب ده زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادوو، د لوګروالو طالبانو هم سرک راښځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم د یوې مسله ایسته تړلي دي. د وسلوالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي:
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل دروجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است دروجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه های کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، صبح روزی براندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پاره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سره مرکه کرده و او پا ده عرای دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلا بنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بنده فکر رو کرو چی بلاخره اغا لار خلاصه شو پا ازره کی نای وازی دا چی لار پا امنیت کی تأثیر لري، بلکې له اقتصادي پلوه او همدارنګه له نورو دهقانانو او د ازرې له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو دپاره لار پیدا کړي. موږ ازرې ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسېدلی دي او همدارنګه د رهبرۍ په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکي مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونو ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کې عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سیمې څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورور زموږ ایوانان زموږ دنیا وي
قسم په خدای چې ټول چیر کړی دی نو شی په کور کې ولا کپرې شي یا د عملیات بند کی یا د عملیات وکی منځکې دیونه چې نه عملیات کولای شي او نه جنگ کولای شي به د خلکو په کورو کې لیدل دي د خلکو دنیا یو کنجت یاله په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څخه چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیا یو وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دی وړي کښتونه د ټول د وچ ول دا څنګه عملیات دا څنګه
السلام علیکم زه پراد ولایت د بلابول ډول کوالی اقدام غوښتم تاسو پرې دم وروړه دا موږ ډیر دغه ته په آزاد د خصوصو د قانونو راغورځي او توپونه د کوربه نن خپل ډیر خلک په ځواب کړي موږ د وسو چرواکو په لور دا بانک یو سلام
زه څنګه نه علم نه ولاده څنګه مصالح سره په تما چې ما ازادي ټول کارکون کې زماده نه اسلام نو ورسېږي او بیا یو سلام سلام مشر اشرف خان نو دا کړل او کور نه وي چې چارته ورسېږي زماده که څنګه نه روز دې طالبان مخمسه علم نه ولاده څنګه مصالح سره غلا تر شو کې د باغران مخ دی ونی سي زمين دا ور کې ونی سي دا هم کې دې عملیاتونه په شروع کې شاکې په شروع کې هغه مخ ونی وي یو خاطر بس کراري د شي نه سي ان شاء الله چې دې ټول وګونه دا خوښه کېږي تشکیل دا خوښه کېږي پر هغه لاره تر روان دي اغه مخې ګرځې چې یو د باغران او زمیندار د امن کې بوتونه سي څنګه لا به راشي وایي د خدای لپاره ځنه کې ورو د یو بار کې سي یو نسل د وسه ولا کلار کېږي د دې لېلې چارې په ښه ډول تن تر او شوا څنګه لا تر شوا سي جرمه خې جرمه نه راني سي ما ودا بل په غوښه راني سي دوال په سي راخ لري 2000 3000 5000 نو دې کې ما دا ته راغلم د دې
السلام علیکم زه عبد الحکیم له منغلات البته له شکه صاحب د سلسله کومه مسلم په ټول وخت چرواک ته دغه هیله ده چې مسافرانو او سالي ته پام لرنه وکړي او ژر تر ژره د وسوان طالبان څخه خبر دي چې نو څه وخت یې درک نه
السلام علیکم زه پایند نه رسرای څخه خبر کوم مسافرانو چې ونی ورسېږي ول وسل کواري د ګریش د سنگینو د کجکې دي زه دغه د لوړ چارواکو ته دغه یله کوم چې دغه اوسې د دغه ولسوالۍ کارو کې کنه دا مولا چې اخر اخر لا ستونل وی و سلام
د هلمند مسقله ولسوالۍ د امنیت پاره مو د اوریدونکو څرګندونې واوریدلې د همدې سیمه پاره زموږ همکار صفی الله ستانکسي د هلمند امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي
د وطن دښمنانو د خپل بادارانو په دستور باندې په مساکله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حمله کولې او غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ ولې خوشبختانه چې د مساکله ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي یو نفر هم په مساکله ولسوالۍ
بلې قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونه ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته شي.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولی په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مساقله ولس.
د ازادي او اوریدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښي دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد استاد جانانه د کندهار ولایت معروف ولسوالی وستره د کندهار فار څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې موږ د دولت څخه دای هیله چې موږ معروف ولسوالی سي د افغانستان د خار په نظر وکتل سي موږ ولسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ دي چې نه سړک پوښته وي دي او نه مکتبونه لرو دا جارس کارک چې یوه افغان دي سم خاده درې دي چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي وسره
زه خاندار مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زاګر رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کومي سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. په هم قدم کې د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زاګر ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم ارزور ته کوم چې په څوارلس کالو کې زاګر سره اړیر زاګر سره وادي کلک کلک وادي او شوي سروي او شوي شدا د 50 کیلومتر سرک نیبر ته پخو اشغل متول غل متول کی حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سرک پر مسکاله کی خام ده او ټول خلک د دولت سره ملاتړي او ټول خلک په دولت کې دي متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي سرک خام دي هر څه تر بي سور دي خاص توجه نه کوي دولت هم د جدي خواهش کوي چې د ولسوالۍ د خاص سرک پخ کی بر مسرک کارونه کی لکه شرنا ول سوال د کوم سرک پوښ شوې ده څه یو کار بنیادی کار وته کی څه سی مصرف شوتولې بزی یو بر مصرف کورونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په یو خبرې کوم د ایران پر لار ډیر حالات خراب شوی دي او موټروانانه په سوې دي ځینې څه لاسونه پرې کړی دي نو موږ د اشرف خان ته دا غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی ده خپل د چارواکي پښې دغه دي.
السلام علیکم زه رمضان یم د روزګان د ولایت د جزاو د لوصالی د چونې د کلس خبرې کوم موږ دولت صدا هند چې موږ کلینیکو ته ولاسو موږ ته شي دواوی نه راکې ګر شي دوا ګر مړو خلګو ته کی فایز موږ غورو شي.
السلام علیکم زه احمد الله یم د هلمند ولایت څخه خبره کوم زه یو متروان یم بارون کې متر چلوم موږ په هلمند کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا چې په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راګورو بیا پر ګلښت راځو د کندهار پر درایي لشکرګا ته راځو بیا د لشکرګا څخه په ناوه کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو دا موږ هم مصرف سو هم لار ډیر ورځ د سوره دلته د نیم ورځ لار د اټموزه ترې شو ورځ لار کیږي او بیا یو ځدا نه په سلګونو په مټران په دشتو کې خپل روزګار د پاره کارونه کی څوک بوتي کی وسنګ چولې څوک مالدار دي څوک ولوتان دي څوک په څنګه دي نو دا به ټول په دشتو کې لارې باندې دا چې دا یو پرېمن منترالې د ورځ باندې د غلو پښتباني کوم نه بده خبرو سره امر یم نو اوس چې موږ دا نیم ورځ روان شو بیا تر برنچی کې زه چې موږ سفر اړ پوسټ یې شل شل افغاني واخی زه به څونه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغاني څه چاکه نو پوسټ دا سړي څخه شل افغاني واسو یې نیم شل افغاني غواړي. والسلام.
السلام علیکم ملنګ زم د کونه ورات تمر کدا سره پاتخه زمون په کونل کې به کاری زیاته شو دا او ټول ځانان خارج ته څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي غواړي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځانان ته د کارونو پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم وروره استا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله پراتلونکو خبرونه کې ل اړوند مسولینو سره خبري وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریک کړو. د خبرونه په پای کې د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره اعلانېږي تر سره ویل کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
ازادي راډیو لوونه تر وو